مشال رادیو یو بل خبرونه هم درته کوم مینه او سلامونه پیلو د خبرونه چې بیا هم خبری رپورټونه درته لرو او یو اونیس پروگرام اقتصادي نړۍ مو هم درته ځانګړې کړي زه حسیبه شهید یو وړاندې کوم لمړی هم د دې سات تازه خبرونه ورو تازه خبرونه درته ګولایز برابر کړی دي
لومبه دا مهم خبرونو سرټکی کوټه کې نامعلومه وسوالو په اډزو کې 15 کسان وژل شوی او یو شمیر ژوبل شوی دي امریکا وايي پاکستان په القاعده شبکې فشار زیات کړی دي او مرسته به جاری ساتي بلخوا پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له القاعده سره د اړیکو خبرې دروغ بللې دي د امریکای فوزی جرنل ریچارډ میلز وايي اسامه بن لادن وجنی افغان طالبان کمزوري کړی دي او شام یا سوریا کې حکومت د نننی مظاهرو مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه پر ځای کړی دي اوس د خبرونو تفصیل نن سهار د کوټه په هزارا ټاون کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوی او یو شمیر روبل دي پیخه هغه وخت رامسته شو کله چې ځای اوسیدونکي سهرنی وردش کولو چې گاډو کې سپاره نامعلومه کسانو ډز ور باندې پیل کړي د ډزو په نتیجه کې د ځای له کسانو ویلان وینا سره سم اته کسان وژل شوی دي خو پولیس د مړو شمیره 15 خای د امریکای بهرنو چارو وزیر هیل کلینټن وای په پاکستان په القاعده شبکې فشار ډیر زیات کړی دی او امریکا به د دې هیواد جمهوریت حکومت سره مرسته جاری ساتي میرمن هیل کلینټن زیاتوي
Let us not forget that
مونږ باید دا خبره هیر نه کړو چې د یو تن په وجل کې دو سره با د القاعده او هم د ملګرو پر ضد جګړه اوندريږي مونږ باید نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې بلکې په ګردنړۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزه لا هم پسې پراخ کړو
not only in Afghanistan and Pakistan but around the world
د امریکای لوړپوري فوجي چارواکي ریچارډ میلز وای اسامه بن لادن وجنې افغان طالبان کمزوري کړي دي واشنگتن کې خبريالانو سره خبرو وکړه چې جنرال میلز ویل چې د اسامه بن لادن د کور نه چکم معلومات ترلاسه شوی دي هغه ډیر ګټور دي او د مهم هدفونو ترلاسه کولو کې به ډیر مرسته وکړي جنرال میلز دریز لري چې د اسامه وجنه په افغان یاغیتوب ډیر اغیز وکړي د پاکستان بهرنو چارو وزارت لوړپوري چارواکي د استخباراتي ادارې ISI له القاعده سره د اړیکو خبری دروغ بللی دی اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته وینا کې د بهرنو چارو وزارت چارواکي سلمان بشیر ویل چې ISI له امریکای استخباراتي ادارې CIA سره ګټور معلومات شریک کړي وو سلمان بشیر زیاتوي
to infer that elements of the ISI or of the government were actually providing cover
دا خبره چې حکومت یا ISI او اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و غلطه خبره ده په حقیقت کې د دې د معلوماتو لپاره ځینی لارښوونې د ISI او CIA د معلوماتو د شریکولو په نتیجه کې رامنځته شوې وي دا خبره د امریکا حکومت هم منلی
کډرمن اوردونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونو ته غوږی د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وای چې د اپټاباد پشان دویمه پیخه وچري هم برداشت نکړي د خبر جنرال کیانی په پینډه کې د پاکستان ځواکونو د کور کمانډرانو غونډې ته وکړه د پاکستان فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR بیان کې ویلي شوې دي کچېر امریکا بیا د پاکستان خود مختاری خلاف ورزي وکړه نو د فوجي او اړیکو او د استخباراتي معلوماتو نه شریکول به غور کوي یا د ویچ د اسامه بن لادن په اپټاباد کې د وجلو درې ورځې وروسته د پاکستان فوج د اړومبه رسمي غونډه وا د امریکای ولسمشر باراک اوباما با نن هغه ځنګړي ځواکونو چې اسامه بن لادن یې په اپریشن کې وژلې وو سره لیدو کاته کوي د امریکای ځنګړي ځواکونه یا سیلز ټیم په ځمکه سمندر او هوایي جګړې توان لري د اوباما ځنګړي ځواکونو سره لیدنه شخصي ده د روپونو تر مخه شام یا سوریا د جمعې د ورځې مظاهرو مخنیوي لپاره په لوی کچا امنیتی ځواکونه پر ځای کړی دي شام کې مظاهرچانو د جمعې د نمازروستو حکومت پر ضد د مظاهره پلان لري اینی شاهدین وای چې په سایلی خار بیناس کې فوز پر ځای کړی شوی دی د دمشق خار سره نږدې سقبا کې 200 نه زیات کسان نیول شوی دي د شام فوج وای چې د دره خار نه ټینګونه لري کړی شوی دي خو اینی شاهدین د دې خبرو تردید کوي د بشری حقوقو ادارې وای چې د شام امنیتی ځواکونو د تشدد کې د 500 نه زیات مظاهرچان وژل شوی دي فرانس وای چې لیبیا کې د مخالفینو لپاره جوړ شوی فندز باید په یو ونی کې عملی شي اټلی کې د لیبیا حکمران معمر قذافی مخالفینو سره مرستې لپاره د رابطې ډلې غونډې رستو د فرانس بهرنو چارو وزیر الن جی پی اوویل چې د لیبیا اساسې د خلاصولو کې به نور وخت ولګي د برتانی بهرنو چارو وزیر ویلیم هیګ وای چې د غونډې سره به په تریپولی فشار نور هم زیات شي. د لیبیا حکومت د اټلی رابطي ډلې غونډې اعلانونه رد کړي دي او وای باید نړۍ د لیبیا ولس اواز واوري، نه چې کم خلک په روم کې راغون شوي دي. د لیبیا حکومت ویان موسی ابراهیم وای چې د قذافی د واک نه لری کولو خبره اخلاقی توګه غلطه ده او مخالفینو ته د حکومت اساسي ورکول د غندنې وړ خبره ده. امریکا پلان لري چې د اربونو ډالرو منجمد اساسي به د لیبیا مومر قذافی مخالفینو ته ورکړي. او اوس د لوبو نړۍ یو خبر، ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې په آخري یو ورځنی لوبه کې پاکستان ته په لس وکټو ماتې ورکړې ده. د ویسټ انډیز لوبغاړو د پاکستان د یو کم سلویخ منډو هدف بغیر لس زیانه په سلیر شاورونو کې ترسره کړو، یا د وی چې پاکستان د یو ورځنی سیریز په 3-2 ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې ولما حسیبه شهید سره د دغه رپورټونو تفصیل ووري. په دې خبرونه کې په کوټه هزاره ټاون کې د ناکراری او وسوال بمی او راکټي برید ورسته حل ووري. د سیمې یو پولیس په پیښه کې د مرجوب له معلومات راکوي.
پورا زموږ سره چې کوم انفارمیشن سره پنځه مړي دي او باقي خلک زخمي دي تقریبا 15 کسان چې دي.
د هغو ګمبوسو وروسته چې د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابوالي په اړه کې دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د ولس نه خپل ملاتړ څرګند کړ.
We are committed to supporting the people and the democracy that Pakistan is representing now.
د دوړو هیوادونو د اړیکو خرابېدو په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته خبرې کې دي. دی وژنې ته په پیښور کې مشت افغان کډوال سره نظر لدی.
اوسامه د افغانستان لپاره یو زهر قاتل و. موږ سوچا مسلمانان پښتانه دیو موږ لا زموږ په کور کې د یار په خړو یو پسا جوړ کړو.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې درته د لوډ شیډنګ یا د بجلی برېښنا د کمښت وروسته حل هم درکو او خبرونه درته په اونیس پروګرام اقتصادي نړۍ راغونډو. بلنه درکوم چې ټول خبرونه واوري. د کوټې په هزاره ټاون کې نن سهار د نامعلومه کسانو په راکټي بریت لاسي بمونو او ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او تر 1500 زیات ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل له کوټې نه د مشال ریو خبريال خدای نور نصر راکوي.
راکټي بریدونو، ډزو او د لاسي بمونو په بریدونو کې تر 1000 زیات کسانو ته مرګ ژوبل وشته. دا پېښه سهار په څه کم 9 بجې په هزاره ټاون کې شوې. تر پېښې سمدستي وروسته یې وژل شوي او ژوبل کسان بولان میډیکل او سی ام ایچ روغتون ته راوړل. آزادی سرچینې د وژل شویو شمیر اته یادوي، خو د پولیسو ډی آی جی اپریشن حامد شکیل بیا د وژل شویو شمیر له مشال رادیو سره تر دې کم یاد کړ.
دا تر سوي دي چې سهار تقریبا دلا ګاډیان کې خلک راغلي دي، اول راکټ فایر کړی دي بکول د خلکو د انی شایدان بیا باید کې بیا د فایرینګ کړی ځای باندې. نو دا اوس پر زموږ سره چې کوم انفارمیشن سره پنځه مړي دي او باقي خلک زخمي دي تقریبا 15 کسان چې دي.
تر دې پېښې وروسته په لسکونو د همدې سیمې اوسیدونکو د پېښې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړ. بایپاس، لوی سړک او د هزاره ټاون لارې یې وتړلې. د پولیسو ډی آی جی اپریشن د دې احتجاج په حق له زیاتوي
کوشش کو چې دا اول د دې پروټیکشن سي چې کم کسان اوس په ڈی ایم سی کې یا په روډ باندې په واقعي احتجاج کې هغه د حفاظت اوسې ول چې عموما دا تر سوي دي چې دای کم وخت ټول سوي هغه باندې خودکش حمله بیا سوي. نو هغه اول زموږ پرایورټي دا دي چې د دې حفاظت یو کو د زخمیان علاج یو سي بیا د موقع باندې مستفیش کو چې بای سوي دي څنګه کم خوا سره غلي دي کم خوا تللی دي.
د ازارا ټاون په دې سیمه کې 15 په سلو کې له ازارا قبیلې سره تړاو لرونکي خلک وسی چې تعلق یې له اهل تشیع سره دی. د حامد شکیل په وینا هر جمعه دوی سهار وختي خپل مردگانو ته د فاتحې لپاره راټولېږي او نننې پېښه په همدې وخت کې سبه چې د ریپورت تر بشپړېدو یا کومې ډلې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
د تاسې مشال رادیو اورید. امریکا د بهرنی او چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې پاکستان پر القاعده شبکه په فشار راوستلو کې ډیره مرسته کړې ده او امریکا به دغه هیواد د ولس او جمهوریت ملاتړ جاری ساتي. بلخوا بیا د امریکا په سینیټ کې د بهرنی او چارو د کمیټې مشر جان کیری ویلي چې له پاکستان سره د امریکا تعلق ساتل ضروری دی، خو په داسې حال کې چې پاکستان یو باثباته او منځلارې هیواد وګرځي او له خپلو ګاونډیو سره په امن کې ژوند تیر کړي. په دې اړه تفصیل له واشنگتن د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
د امریکا خارج وزیر میرمن هیلری کلینټن ویلي که څه هم له پاکستان سره د هیواد اړیکې مدام کړکېچنې پاتې شوې، ولې بیا هم د دواړو هیوادو د حکومتي ادارو په تیره بیا د ولسونو ترمنځ د ملګرتیا او باور پیاوړي کول یې اړین بللی دي. نوموړی اروپایي هیواد ایتالیا ته د خپل سفر پر مهال په پلازمینه روم کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د یو مهم رول په لوبولو، په القاعده او د دې په مشرتابه د بیساري دباو پر وړلو کې غټه ونډه درلودلې، ولې ورسره یې په عین حال کې د دغو هڅو د لا ګړندي کولو خبره هم وکړه. موږ باید دا خبره هیر نه کړو چې د یو تن په وژل کېدو سره به د القاعده او هم یې د ملګرو پر ضد جګړه ونه درېږي. موږ باید نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزه لا هم پسې پراخه
کړو.
د امریکا د خارجه وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې د پاکستان پوز په دغه هیواد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته تیره ورځ په لومړي ځل د یوې اعلامیې په ترڅ کې د خپل غبرګون ښودلو پر مهال دړکه کړې چې که چېرې امریکا له دې وروسته هم د پاکستان په خاوره خپل سری عملیاتو کولو ته دوام ورکړي، نو د دواړو هیوادو ترمنځ رواني پوځي او استخباراتي همکارای به خړې پړې شي. په ورته وخت کې بیا د امریکا متحده ایالاتو د استازو د جرګې رئیس جان بونر ویلي په دې سربېره چې اوسامه بن لادن د پاکستان پایتخت نږدې په یو ښار کې وموندل شو، امریکا باید له دغه هیواد سره خپلې همکارۍ پیاوړې کول له پامه ونه غورځوي. هم د امریکا په کانګرس کې د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پالیسیو ته د کتنې په مخه جوړې یوې استعمایه غونډې ته د وینا پر مهال د یادې کمیټې مشر جان کیری وویل چې د امریکا د قومي سلامتیا لپاره د دغه هیواد پاکستان سره اړیکې ډېر د ارزښت وړ دي. نوموړي د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه وژنې ته په اشاره کولو وویل چې دغه وروستۍ پیښې د امریکایانو په ذهنونو کې یو لړ پوښتنې راولاړې کړې چې په وینا یې باید ځواب ورته وویل شي.
Pakistan's military and intelligence services know.
د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو ته څومره معلوماتو او یای هم د اسامه بن لادن د زایزګي معلومولو په حق لا قانوني اختیار تر کومه بریده کارولیو. دوی سو ویل چې د دغه کور دننه سو کوسید دا څنګه ممکن دا چې بن لادن د پاکستان هغه لوی دي پولیټنیز دی پاتې کېدو چرته چې جنرال کیانی د 13 نه خپل خبرو کې دا وکړه چې پوز یې تر هغه وروسته په ماته ورکولو کې بریالي شوی دی.
سلیبریټینګ د پاکستانی ملټری بریکینګ د بیک of terrorism.
سینیټر کیری په خپل سرګندونو کې پټاګه کړه چې پروستیو کې د پاکستان سره د همکارایو په ترڅ کې په سیمه کې د ستاینې وړ ستراتیژیکي ګټې لاسته راوړي چې د ډرون حملو په شکل کې د غلطه د القاعده په شلو کې د 1400 مهم مشرانو وژل کېدل په ځانګړې توګه یاد کړل. نو موري زیاته کړه د امریکا پاکستان سرداړي کو سرنګواله بعد دغه هیواد داخلي صورتحال پورې اړه لري. آیا داسې به وشي چې افراطي طاقتونه به نور هم پیاوړي شي په منځلاري اکثریت و خپل تسلط قائم کی؟ کچر داسې و نو ظاهر ده زمونږ تر دامنځ تعلق به خراب او زمونږ ګټه به لا هم له خطر سره مخ شي. او یا بیا دا چې پاکستان بعد د دې بنسټي خودونکو محمد علي جناح په معرفي کړي اصولو د عمل کولو په نتیجه کې په یو باثباته او معتدل جمهوریت نظام کې بدل شي، تر څو په اقتصادي او ټولنیز توګه مضبوط او خپلو گاونډیو سره په امن کې اوسېدونکو هیواد جوړ شي. که داسې و نو زمونږ او د پاکستان ترمنځ تعلق او کاری همکارای به یقینا چې ودا بیا عمومي
and the working partnership can inevitably grow stronger.
که څه هم د اسامه بن لادن د پاکستان په خوره ژوند کولو او بیا د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې هم دغلته للاسه ورکولو د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار شکمنه کړي، ولې راپورونه ښایي چې د صدر اوباما اداره او هم د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړي لا هم غواړي د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتبار یو رشتہ را جوړ شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا او پاکستان د اړیکو په باب مو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر هیلری کلینټن څرګندونې واوریدې. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو او بیا هم درته د هیلری کلینټن څرګندونې لرو، خو تر هغه د مخه د پاکستان د بهرنی چارو د سیکرټري سلمان بشیر څرګندونی. د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری سلمان بشیر ویلي که څه هم پای بټابات کې د بن لادن پر ضد د امریکایي پوځیانو ځانګړي عملیاتو ښې نتیجې ورکړي، خو باید دا یو اصول جوړ نشي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د عملیاتو درې ورځې وروسته کړې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن هم په ایټالیا کې ویلي د امریکا او پاکستان ترمنځ ښه تعلقات ساتل یو ګران کار پاتې شوی دی، خو بیا هم د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د ملیحه امیزاده رپورت اورو.
د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری سلمان بشیر ویلي چې هغه هر هیواد چې د پاکستان په ځمکه کې یرغل کوي د پاکستان د پوځ له طرفه نتیجو سره به مخامخ وي. نوموړي په اسلام آباد کې خبریالانو ته د یوې غونډې پر مهال وویل چې د داسې غلطو اندازو نتیجې به ښه نه وي.
غلطي م کوي، زموږ ټول ملت او ټول ادارې هوډمن دي چې د خپل خاورې خود مختاري او امنیت وساتي.
د نوموړي دا څرګندونې د پاکستان په اپټ آباد ښار کې د بن لادن پر ضد د امریکایي ځواکونو د ځانګړي عملیاتو نه درې ورځې وروسته مخې ته راغلي. ښاغلي سلمان بشیر د خبرو پر مهال د دې عملیاتو د ښه نتیجو پیژندنه وکړه، خو دا یې وویل چې باید دا یو اصول جوړ نشي.
په داس حال کې چې موږ د امریکا د خاصو پوځیانو د دې اپریشن نتیجې ستایو، وایو چې دا باید یو اصول جوړ نشي. که چیرته څه غلطي شوې وای نو خراب حالت به یې رامنځته کړی وو.
په اپټ آباد کې د بن لادن د وژنې نه وروسته د تراګریزې جګړې په ترڅ کې د پاکستان د رول په اړه پوښتنې راولاړې شوې دي. په دې لړ کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI تر نیوکو لاندې ده چې غربي نړۍ د اسامه بن لادن په نیولو کې د دې ادارې ناکامي بولي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په فرانس کې د خبرو پر مهال د پاکستان د استخباراتي ادارې په دفاع کې وویل هغه څوک چې د ISI د ناکامۍ په اړه خبرې کوي باید د نورو هیوادونو او په تیره د امریکا د استخباراتي ادارې د CIA ناکامی هم یاد کړی، ځکه چې پاکستان ورسره په ګډه کار کړی او معلوماتي ورسره شریک کړی. همدغه خبره خاغلی سلمان بشیر هم تکرار کړه او وی ویل چې دا خبره چې پاکستان بن لادن ته پناه ورکړې و ټوله غلطی دي.
To infer that elements of the ISI or of the government were actually providing cover.
دا خبره چې حکومت یا ISI اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه غلطه خبره ده. په حقیقت کې د دې ځای د معلوماتو لپاره ځینې لارښوونې د ISI او CIA د معلوماتو د شریکولو په نتیجه کې رامنځته شوې وي. دا خبره د امریکا حکومت هم منلې.
نوموړي د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د اهمیت خبره هم وکړه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن چې دا وخت ناټو د چارواکو سره د ایټالیې سرخار روم ته د لیبیا په اړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره تللې ده، د دې هیواد د همسیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د بن لادن د وژل کېدو وروسته د القاعده سره د دوی جنگ لا نه دی ختم شوی. موږ ته پکار ده دا هیر نه کړو چې د القاعده او د هغوی ملګرو سره زموږ جګړه د یو مرګ سره نه ده ختمه شوې. موږ ته پکار ده نه یوازې په پاکستان او افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې خپلې هڅې دوچنده کړو او د مسلو د حل لپاره نوې لارې راوباسو. دا چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د 15 کالو لپاره په اپټ آباد کې د پوځي چاونې سره نږدې اوسېدلو د پاکستان په اړه شکونه زیات شوي دي چې آیا د یاغیانو پر ضد په جګړه کې پر دوی اعتبار پکار دی او کنه. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د اشاره کولو سره هیلری کلینټن وویل موږ په پاکستان کې د خلکو او د جمهوریت ملاتړ ژمنتیا لرو. دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې ساتل یو آسان کار نه دی پاتې شوی، څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده. خو بل خوا دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې ده. د یادونې وړ ده چې د تیرې څو مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کړکېچ ښکار دي او د وروستۍ پېښې پسې لا ګډوډې کړې دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال رادیو او برتنیوی ورسپانی ګاردین د اوسامه بن لادن په اړه د طارق علی یو مقاله خبره کړې ده چې لیکي امریکا غوښت چې اوسامه ووژني خو پاکستان د هغه د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوله ځکه چې دا یو داسې چرګه و چې د سرو زرو هګۍ اچولې او پاکستان د هغه پر سر له امریکا څخه په اربابو ډالر اخیستل. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوسي او مهم ټکي تاسو ته په دې توګه وړاندې کوي.
طارق علي په برتانوي ورځپاڼه ګارډین کې لیکي د غچ اخیستلو په مخه امریکا یو بل دشمن په نښه کړی او وی بشي. امریکایانو د دې لمانځن هم وکړه، اروپا د دې ګام ستاینه وکړه او د پاکستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ولسمشرانو امریکا ته پر دې بریالیتوب مبارکي هم وویل. خو دا ډیره حیرانوونکې خبره ده چې اوسامه بن لادن په ښکاره توګه د شپږو کلونو راهیسې د پاکستان له پوځي اکاډمۍ سره نږدې په یو خوندي کور کې اوسېدی. دا خبره د هیچا زړه ته نه لویږي چې د پاکستان لوړپړي استخباراتي چارواکي دي په دې خبر نه وي. لیکوال زیاتوي په 2006 کال کې ما د یو سړی سره ولیدل چې د پاکستان په اړه ما په خپل ورستي کتاب کې ذکر هم کړی دی. هغه هم هغه وخت راته ویلی و چې اوسامه دلته په خوندي توګه ساتل شوی دی. سړی راته وویل امریکا غوښتل چې اوسامه بن لادن ووژني خو پاکستان د هغه ژوندۍ پاتې کېدل غوښتل. د هغه په وینا دوی به داسې چرګ ولي وژني چې د سرو زرو اګي اچوي، مطلب یې هغه ارباو ډالرو او وسلې ته وو چې امریکا یې پاکستان ته ورکوي. لیکوال لیکي هغه وخت ما باور ونه کړی او ما داسې فکر کوي چې دغه سړی ما تر ځان تیروي او غلط معلومات راکوي، خو په حقیقت کې هغه رښتیا ویل. لیکوال پر مخ لیکي پاکستان اوس بد راګیر شوی دی او د دې هیواد سیاسي او پوځي استابلیشمنت د دې هر څه غندنه کوي. کچیر دوی دا ومني چې په دې هر څه خبر و نو بیا خو به پر دوی نوري ګوتی پورته سي. بلخوا د امریکا د استخباراتي ادارې مشر لیون پینټا ویلی چې دا پریکړه وختي سوي و چې د اوسامه د نیولو په عملیاتو به پاکستان نه خبرول کیږي. لیکوال لیکي په پاکستان کې باوري سرچینې پر دې ټینګار کوي چې د پاکستان پوز په عملیاتو نو خبر کړل شوی. پاکستان ته اوس هیڅ لار نه ده پاته چې له دې هر څه څخه ځان راوباسي، ځکه چې دا به د هیواد ته د امریکا پر مرستو اغیز وکړي. لیکوال زیاتوي کچيري د پاکستان پوز یا استخبارات په دې عملیاتو کې ورګډ وای نو لږ تر لږه به دوی د ځای په اړه ځان له شرمندګۍ څخه ژغورلې وای او اوسامه به د وزیرستان له غرونو څخه نیولې وای. د دې سربیره هند او افغانستان ته هم وکړه په لاس ورغله چې په دې شخړه کې خپل نمبر جوړ کړي. لیکوال لیکي په افغانستان کې به د طالبانو مشران سړه سا واخلي چې اوس به پر دوی د اوسامه د نامه ټاپه نه لګول کیږي. خو د هغه په وجلو سره به په دې هیواد کې حالات بدل نسی، خو بیا به هم یاغیان ونه کړای سي چې کابل ونیسي. لیکوال په پای کې لیکي د امریکا لپاره به شوي چې ژر تر ژره له افغانستان څخه ځان وباسي. کچیرې پاتسوه نو بیا به د پاکستان غوندي پر یو داسې هیواد تکیه کوي چې دوی سخت نفرت ورڅخه کوي.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
د نړۍ رنگونه د مشال رادیو لونیز پروګرامونو څخه د خبرونه کې تاسو ته اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو او بیا هم رپورټونه. د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده د شبکې د مشر اوسامه بن لادن تر وژنې پیښه څه ډول رسنیو ورته پوښښ ورکړه، څنګه دا مسله وڅېړله، د رسنیو سورس یا سرچینه څه وه، په دې اړه د مشال رادیو خبریال شبیر جان له ځینو خبریالانو او ځینو کسانو سره خبرې اترې کړې او داسې رپورټ یې برابر کړې.
دا کله نه چې د القاعده تنظیم مشر اوسامه بن لادن د وژنې او د مرګ خبرونه د پاکستان په بیلابیلو ټي وي چینلونو، اخبارونو او رډوانو کې خپور شوې دي، نو پاکستانی اولس د مطبوعاتو نه ترلاسه شوې معلوماتو باندې بیلابیل نظر لري. تیر څو ورځو راهیسې پاکستانی میډیا کې د اوسامه بن لادن د مرګ چلیدونکو خبرونو باندې او د دغه خبرونو په ذریعو باندې پاکستانی عام وګړي څومره باوري او مطمئن دي. نو دوی وايي
زمونږ نواب شیر یره زبدویم چې زمونږ لکه میډیا کې داسې یا چینل یا نیوز پیپر یا زسویم چې نشتا کنه چې دا غی سورس لکه ډیر مضبوطی او سړی ته مطمئن شي. نو کو تاسو خیال کړی نو دی به چرته ماشوم رانیولې دا غنه به انټرویو اخلي چې دا د اسامه بن لادن کور ته تللی او د هلته به لوبې کولې. چرته به جمعدار وي چې جمعدار وي ما چرته په دې ټول دغه کې دې کور نه څوک نه و لیدلې. کو داسې مالیان وګورې نو اوس هغه غریبان د دې نه څه خبر دي چې اسامه بن لادن څه شی دی او اسامه بن لادن څوک و. د انفارمیشن سورس بیخي زیرو دی. نو د دې د وجې خپل ځاني یو پرسنټ مطمئن نه یم.
دا چې پاکستانی میډیا کې اسامه بن لادن د مرګ خبرونو ته څومره ځای ورکړی شوی دی نو په دې حقله باندې یو بل تن وایي.
زمانم رحمان الله دی. کوم خپل لکه ټی وی چینل کو تاسو کوله ټی وی لګوي یا ریډیو چې کوم خبرونه چینل دی یا راشه فیسبوک ته یا خبر ته نو په ټول چاپر اسامه داسې اسامه داسې په پلنې پړه چې کولو کنه بای باندې ټول اسامه خبرونه دی لکه نه نه ورځو پورې کوریش چې کوم دا ډیر زیاتو کنه لکه د دین علاوه داسې ښکاري چې په پاکستان کې بل ایشو نشته. بل ورځ پېټرول ګن شي هغه نه پس خبرې به ختم شي. لوډ شیډنګ خبره به ختم شوه.
د اسامه بن لادن د مرګ خبرونو کې چې پاکستانی مطبوعات د کوم ذرایو نه خبرونه اخلي نو دغه ذرایو په حق باندې د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ یا صحافت څانګې مشر الطاف خان مشال لیډیو ته صدارنګ ویل.
زما په خیال زمونږ یک دم یو خبر راغی بریک شو. دویمه خبر دا و چې د دوی چې کوم ذرایو هغه ټول امریکاني ذرایو وي کنه پاکستانی ذرایو نه وي کنه. بیا وروسته ورو لکه داسې یو خبرو چې کوم باندې میډیا چې څنګه څنګه دې په باره کې معلومات مختلف حلقونه راتلل او سرکاري حلقونه هغه څه ورکړي دي کنه. یو څه چې پکې زه وینم چې ایډیټوریل کامنټ چې دی کنه لکه مختلفو اخبارونو یا بین الاقوامي نشریاتي ادارو هغه لکه ځای نه دی دا هغه ځای پکې ما نه دی لیدلی کم از کم چې پاکستانی میډیا کې.
دا چې پاکستانی میډیا کې دې ته څومره ځای ورکړی شو نوموړي زیاته کړه.
زه وایم چې کوریج به حساب باندې کم نه دی او برابر دی نه کم دی نه زیات دی کنه. خو دا ده چې معلومات هغه سه
اندازه پکې زیاتی. داسې قسمه خبرونو کې چې خبريالیان کوم ذرایع استعمالي نو په دې حق لباندې په پیښور کې د انګریزي ورسپانې د نیوز مشر او ستر خبريال رحیم الله یوسفزی صدارنګ ویل.
ما په خیر باندې هرڅه خبرې چې نو هغه ستر پکې دي چې پاکستان دې بیا کټواد کې حالت نشو ورته کوم لږ چې د پیښه شوی دا او یې باندې بندي دي نو بیا به رسکې د خبرې هم دا چې هر ځای معلومات حاصلې کیږي دا وایي د خلک وی کله پولیس کسان وی که تاسو کې د معلومات اخلي.
شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه د رواني خبرونې په زولي کې راوړیدل یم. هیروي خو بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکو. په رپورټونو کې مو د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په پاکستان کې د بیلابیلو خلکو نظرونه واوریدل او دغه راز مو په دې اړه د پاکستان او امریکې ترمنځ د اړیکو په باب رپورټ واورید. خو دا چې د دې وژنې ته په پیښور کې میشت افغان کډوال څه نظر لري دا راته باز محمد عابد وایي. ځکه له سو افغانانو سره باز محمد عابد خبرې اترې کړې.
زمانم نکیب الله دا ولایت کابل ولسوالی پغمان اوسیدونکی ما او په حال د بوت کې زګر تر سره کومه د اسامه د مرګ څخه مخکې خو چې کوم وینا طالبانو کړې و چې د حکومت هر غړی چې حکومت کې په کار کې کدي حکومت چپړاسي کو عسکري کې پولیس نو هغه دا ویلی و چې دا خلک به ولو لمن یوړي طالبان ته اډر کړو او د دینه بعد به ان شاء الله تعالی چې څه کومه وخا ما خرج بوله چې مشر نه دي سرپرست نه یو وړ خلک څنګه کولای او اوس به ان شاء الله تعالی چې خامہ خرج کومه به پکې راځي.
زمانم د شبایسل او زده پکتیکاله ولایت يم او دا اوس کومه درنه پیښه چې لکه سوی ولاد او سما پاړه باندې یار نو کدا شوی نو خامخه اتمن لکه تر خواله راځي په دې باندې چې لکه یو مشر کښ چاته وژل شي یا چاته مړ شي کنه نو هغه کورنۍ هغه په منټ ټول لکه زوريږي نو دا وس لکه دا چې ولکه دوی لکه غټ غټ سړی او غټ کسي لکه دې کورنۍ غټ مشر کس لکه بدل کېدو نو دا خامخه اتمن نو کډوړ راځي.
نوم جاوید دی او د بغلان اوسیدونکو پیله په پیښور کې اوسېګم. اسامه د افغانستان د لپاره یو زهري قاتل و. موږ سوچا مسلمانان پښتانه دیو موږ لا زموږ په کور کې د یار په خلو یو فساد جوړ کړو چې جهانیانو به موږ سره د هر طرف ته کومک کولو لارې پلونه سرکونه سکولونه نوې ژوند په لاره برابرولو او دا د انسانانو د ژوند یو قاتل غدار نه بخون کې انسان
زمانه مشکلی وي دا ډېر بد کار وشو چې لکه هغه وجلو.
تاسو مشال رادیو ری او په پیښور کې مو د سوتنو افغانانو نظرونه واوریدل چې او د اسامه بن لادن د وژنې په اړه یې له مشال رادیو سره شریک کړی وو او له همدې نظرونو سره د خبرونې نیمه برخه ته رسیدلی وو او په پیښور کې یو نیمه بجه د دولت په پرا کې لس نیمه بجې دي او ګلای از را سره په سټډیو کې دی او بیا هم درته لند خبرونه وایي.
کوټه کې نامعلوم وسله والو په ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. امریکا وايي پاکستان په القاعده شبکې فشار زیات کړی دي او مرسته به جاری ساتي. بلخو پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له القاعده سره د اړیکو خبرې دروغ بللې دي. د امریکای فوجي جنرال ریچارډ ملز وايي اسامه بن لادن وژنې افغان طالبان کمزوري کړی دي. د لیبیا حکومت منجمد اساسي مخالفینو ته د ورکولو ګام غندنه کړی ده. شام یا سوریا کې حکومت د نننی مظاهرو مخنیوي لپاره امنیتی ځواکونه پر ځای کړی دي او ویسټ انډیز په اخري یو ورځنی کرکټ لوبه کې پاکستان ته په لس وکټو ماتې ورکړې ده.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل په روانه خبرونه کې. بیا هم مخکې تر دې چې اقتصادي نړۍ ونیزي خبرونه ته ورشو درته ځینی رپورټونه لرو. په ډیری اسماعیل خان کې 2000 مرګي بریټ کونکي د پولیسو د کوخخ او هڅې لکهبل خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې په 14 کې په خپل والودل چې پترس کې یو پولیس هم ټپي شو. نور حال له ډیری اسماعیل خان نه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
پټهرا اسماعیل خان څخه دوا ځان مرګه بریټ کاون کې د پولیس د کوشش په واجه خپل هدف ته رسیدلو نه اول په 14 نقشې په خپل وا الوتل چور سره د پولیس فورس او سرتیرای ها زخمی شو. دا پېښه تر مزګار شپې نیمه بجې د ډېر اسماعیل خان د مرود طرف ته د 2.5 کیلومتر په فاصله د دربند تنه په ادوت سګوښه هغه وخت مخترغله چکلا په یو موټر سایکل او پیک اپ ګاډي کې سوار ځن شکمن کاسرون د پولیس په چک پوسټ د تلاشۍ د پاره ونه داردل. بیا د پولیس فورس سرتیری په دوی پسې شول او په یو بل باندې ډزونه لاګیا کړل چې په نتیجه کې د ځانی مرګا بریټ کاونکو د ګاډي ټایر ولاګید او بیا یې واغټه 14 وشوا. تل مخې په ګاډي کې موجود دوا ځانی مرګا بریټ کاونکو مړه ګاډي بیخي تبا او د پولیس فورس یو سرتیری خان زمان زخمی شو. دا پېښه څنګه مخته راغله خان زمان ویایي
مصطفی ته ولګی دا خودکش غاړه ده موږ اختر باندې دزونه وکړل اموس کوشش وک دا عوام ته نسی لاړ چمل موږ فایرینګ وکړل اوغه فایرینګ پر باندې کوله چمل پټیر ولګیدل اغه جوړ درې خپل خپل خودکش دماغړه اغه بعد ماته پد نه لګیدل.
په موکې موجود دی پولیس فورس ډیپټی انسپکټر جنرال امتیاز شاد مشال ریډیو په پښتنا زیاته کړه
وی بی ډی اٹیک ایکسپیکټډ نو اغه تم مختلف روټس او دغه مرتکور کړو په اغه اطلاع باندې دا ګاډي چې کله زموږ خپل کمونی ته چک پوسټ جوړ کړو په کومه طریقه جوړ کړو چې هغه تراغه ډومبني دغه سیګنل کا دغه اونو شو نو نیکسټ دغه موږ بیا انګیج کړو او د انګیج کې دوه سره چې کلمنټر شپ کو انګیجم کو اون وشته سلونه شپک شلې پوره کیلوګرام دا مواد پکې او دوه خودکشو پکې ګاډم تباشو او خودکشم پکې لغه شو. مین ټارګټ خو شهر وو مین ټارګټ خو تاسو ته پته راځي چې لا انفورسمنت ایجنسی دی مین ټارګټ جماعتونه دی مین ټارګټ تانی دی نو دا تاسو د اوس د دې موکې د پدغه باندې تاسو ګورئ چې دلته دا کوم دغه د پې موکه باندې سونه تبای شوی دا د خار ته تلو نو د خبرې زیاته کیژوالټی بو په پبلک ایریا کې شو نقصان بکې د دې خورې غټ نقصان بو ډیر زیات کیژوالټی بو.
یاد د دې چې د ځنی مرګه بریټ کاون کو دوا اغامل ګری چې په موټر سایکل سوار وو په تېش تک شه بریا لی شوال. خود ډیر اسماعیل خان پولیس دے دوی د گرفتارای په غرض لا بیا د دوی په لټون په سیل لاګیا دای. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو اوري او بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. د بلوچستان د ضلع قلعه عبد الله په ګلستان تحصیل کې په سلګونو هکټار ځمکه باندې کرل شوی کوکنار په لومړي ځل د یو زر ملیشا ځواکونو لخوا په داسې وخت کې اړول یا تباه کړل شوی چې په دغه وخت کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوی. دا چې دغه کرل شوی کوکنار څنګه اړول شوی په اړه یې له سیمې د مشال رادیو خبریال عبدالرزاق برق رپورټ راکوي.
د بلوچستان صوبې ضلع کله عبدالله تحصیل ګلستان کې کرل سوی د کوکنارو فصل د یو زر ملیشا ځواکونو لخوا د عملیاتو د لارې د اړولو یا تباه کولو کار پیل سو. د کرل سو کوکنارو د فصل د اړولو یا تباه کولو د کار ملګرتیا چې انټی نارکوټکس هم په سیمه کې کوله په دغه وخت په تحصیل ګلستان کې د ملیشا ځواکونو لخوا سخت ګامونه پورته سوي. د کرل سو کوکنارو فصل د اړولو د عملیاتو د کار څارنه په خپله د بلوچستان صوبې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبیدالله خان خټک کوله چې د کوټي څخه و ګلستان ته د یو ځانګړي چورلکي د لارې راغلی وو. د ملیشا ځواکونو مشر په دغه وخت په ګلستان کې د کوکنارو د فصل د اړولو یا تباه کولو په اړه و خبریالانو ته په اردو ژبه داسې خبرې وکړې.
لوکل سے لوگوں سے گلستان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس سے پہلے کمانڈنٹ صاحب نے ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں.
میجر جنرل عبیدالله خان خٹک وائی چی موج دلتا دا تحصیل گلستان داغ سے میز خلگو سرا چی دوی پا سلگونو اکڑم زکاباند کوکنار کرلی و دا آغوی سرا دا کوکنارو دا اڑاولو یا تباکاولو پا اڑا غنڈا وکڑا او زما دا ناست سخا وراندی دا پشن سکاوت کماندنٹ دا گلستان دا کوکنارو دا کروندگرو سرا خبری سوی وی دا دا پا خبر از دا گلستان دا طول خلگو منن نکوم چې دوی د دغه سیمې څخه د کوکنارو د ختم کولو د پاره زموږ سره کومک کوي او د بیا د پاره زموږ سره د کومک کولو ژمنه کړې. دا چې په دغه سیمه کې د سیمې کروندګر ولې کوکنار کاری په دې عقله د کوکنارو یو کروندګر داسې خبرې وکړې. دی وایي چې موږ د خپلې غریبۍ او کوشنانو ته د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو دپاره کوکنار کرو، ځکه چې د ده په خبره په دغه سیمه کې نه برېښنا او نه د خلکو دپاره د روزګار ذریعه سته. په ضلع کل عبدالله تحصیل ګلستان کې کرل سوي کوکنار په داسې وخت کې د اف سي لخوا اړول سوي چې د دې څخه وړاندې څه وخت د مخه د لورلایي تحصیل دوکې په 1400 اکړه مځکه باندې کرل سوي کوکنار اړول سوي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
په روانه خبرونه کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته د پاکستاني طالبانو د غبرګون په اړه د سیمې له کارپور رحیم الله یوسفزي سره هم مرکه لرو. خو یو بل رپورټ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له یوې مودې راهیسې د برېښنا لوډ شیډنګ روان دی چې د اوړي په موسم کې نور هم زیات شي. د برېښنا د نشټوالي له کبله د خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی. د بنو د ضلع خلک هم له دې ستونزې سره څخه سر ټکوي. په دې اړه عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د ګرمۍ موسم راتک سره سم د پاکستان وړو خارونو سره سره په غټو خارونو کې هم د برقیه برېښنا په لوډ شیډنګ کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. په ضلع بنو کې هم د برقیه بجلی د لوډ شیډنګ له کابله نه یوازې په کورونو کې خلک بلکې د بجلی سره تړلي کاروباریان هم سر ټکوي. ایوب چې د الیکټرانیک سیزنو د ریپیرینګ یعنی د بیا جوړونې کار کوي وایي چې که یو اړخته د برېښنا په ګڼټو ګڼټو د بندیز له کابله د دوی کاروبار اغېزمن دی، نو بل اړخته د شکایتونو سره هم مخ شوی دی.
تقریبا د سبو اهنا بجلی وینا او سبو اهنا اونس د وګار سمې جیو فریج فټ کوي نش خل کروشي میش کول ور سره کو کول باندې همیشه میز لون دی، همیشه می هلک سره لاین جی وی ویلی چې میش او ادا پیرا کوي نش کا هفته ټیم ور کو می جیو فریج فټ کوي نش.
مقصود وای چې په سلو رښتو ګنټو کې په مشکل درې یا سلور ګنټې بجلی راځي، هغه هم ډیم وی چې ورنکار نش یا خسته
24 ګنټې شه 18 ګنټې بجلی بیا ای ودا باقی ګنټې چې ګنټې نو دا سٹیپ بائی سٹیپ نیما گھنٹا گھنٹا واگا بیکلا ڈیم سی پی اولو تور سے پی اوشے سائی وی دالے مہنگائی دو دالے کاروباری نہ بجلی بند دی آ کاروباری نہ کہہ رہی دالے ٹیکسی نہ دی دالے بال بچے تا رزق مسالہ دو دالے بلی نہ پرے کائی دے بجلی ہو دے مخاٹ بل اس ما پجب سے بل دا دے مخاٹ بلر سی وہ بجلی نہیں اخر کر دا گا وام سو کو نہ رزونی نہ اس وی دای کا نی بے دا بمباری پو کو کو مات سے پون ختم سی دی تا دے ار سائی بجلی وا اور پوتے سی
فرحات چ دسیڑی دکان لری نبر کې بجلی د لوډ شیډنګ له کابله د خپل کاروبار د اغیز په اړه څه داسې وایي.
د بجلی د لوسه مشته کې مادو ډېر نقصان ده، ځکه سبا وخت لوړ شي مشته بیا 12 بجې نیمه ګنټه جواته شي بیا لوړ شي. لوړ ورځې مش دا کاروبار مربار چې کمه د کون میکون مسټاف تا دندا نه کېږي. لوسه کرې کې مادو اوته زرا نظر ادا مش کرې پرې کوي بیل رسی هو مانه بجلی نر درمی.
احسان الله چې په بنو بازار کې د پرنټینګ پریس دکان لري وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ له کابله اوس دوی د خپلو دکانونو کرایې هم د جیبه ورکوي.
موږ کاروبار چې د بجلی د لوسه تباه برباد ده، چې څومره کاروبار و اوریز کې ټوله اوریز کې 2 ghante 3 ghante بجلی وي. هغه داسې ټایم کې چې منظر ټایم وي چې یو ټایم د پوره موږ خپل کاروبار بند موږ به چې 100 روپۍ سودا کې له اوس 100 روپۍ ښه صحیح نه کېږي. او بل دا چې د دې موږ خلک سره واده وکړو چې دا شی به دیر کوو په دغه ټایم تر اوسه پرنټینګ به شو وایي. بیا چې یو ټایم تر سیغه نه موږ 24 ghante بجلی کله کله ورکاشي سره هغه خلک جګاړې تر سیغه شي والی ټاکولې ته ستره بې عزتي کاروبار نه جوړه شوې ده.
کلامو چې په دې اړه د بنو د برېښنا محکمې چارواکي احسان الله نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وې.
د مور د ریجنل کنټرول سنټر نه دی و اسلام آباد ولا دا ټول مینیجمنت هغه کوي. ټول مو ته دوی انفارمیشن نه کوي چې دا څومره دوی لوډ شیډنګ کوي. دا فورس لوډ شیډنګ چې څومره کوي 3 ghante باندې کله 4 ghante باندې بس نه نیوسته کنه.
د بنو ځایي خلک وایي چې کله ګرمۍ په شروع ورځو کې د برېښنا داسې حال وي نو پر روانې د ګرمۍ سخت ورځو کې به د دوی څه حال وي. لهذا د متعلقه محکمې نه غوښتنه کوي چې پر روانې د ګرمۍ سخت ورځو کې باید دوی د لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره مخصوص پلان ولري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسې مشال رادیو اورېده. اسامه بن لادن له وژنې سره به په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې د وسلوالو کسانو او د هغوی د لویو ملاتړ کوونکو لکه تحریک طالبان پاکستان پر هلو ځلو څه ډول اغېز وشي او د دوی راتلونکې تګلاره به څه وي؟ او خپله د اسامه بن لادن پر وژنه د پاکستان حکومت او پوځ غبرګون هم یو شانتي نه دی. دا او له دې سره تړلې نورې پوښتنې د مشال رادیو همکار ګولایس په پیښور کې د سیمې د چارو کارپوه او له مشر خبریال رحیم الله یوسفزي سره او په سر کې ترې پوښتلي چې د اسامه بن لادن پر وژنه د القاعده او طالبانو داسې څرګند عکس العمل نه دی راغلی.
یو خدا خبره ده چې تر اوسه پورې د هغوی ذهن دا نه مني چې واقعا اسامه بن لادن مړ شوی. تاسو ګورئ چې هغوی ټول انتظار کوي د القاعده د ډاکټر ایمن الزواهری چې د هغوی یو اعلامیه راشي او هغوی دا خبره ومني چې واقعا اسامه مړ دی. بل دا خبره ده چې دلته پاکستانی طالبان دا هم ویلي دي که دې مړ وي نو موږ به د هغه بدله اخلو او بدله به د پاکستان او د امریکې نه اخلي. نو امریکې نه خو بدله اخیستل مشکل دی. امریکا ډېره لرې ده، هلته حمله کول هم مشکل دی. دلته کې پاکستان افغانستان کې د هغې چې لکه مسکر دي یا نور د هغې سفارت دی کونسلګری دي هغې باندې مخکې هم دی حملو کوشش کړی دی خو ډېر په هغې کې کامیاب شوي نه دي. داسې معلومېږي چې زیاته بدله به د پاکستان نه اخلي او هغه مخکې نه دوی لګیا دي خپلې حملې کوي. نو زه فکر کوم چې دوی د خپل پلانونه جوړوي خو فعلا لا دوی منتظر دي چې دا خبره رښتیا شي د دوی مطابق چې واقعا اسامه مړ دی.
ریم الله صاحب تاسو څه ګڼئ چې د دوی په چې کوم مورال دی د دوی په هغه باندې څه اثر به پرې باسي دا چې کوم پیښه شوې ده تیرونه؟
دا خو د دوی سره یو لوی سانحه ده. اسامه د دوی ملګری و. دا تاسو ته پته چې اسامه خو یو وخت ډېر لوی نوم او د هغه نه ډېر خلک متاثر وو او د هغه په وینا باندې څه خلک په دغه تنظیمونو کې شامل شوي او دا خپل دوی جنګ شروع کړی دی. نو د هغه وجنه خو واقعا دوی لپاره ډېر لوی نقصان دی او د دوی دا ډېر دې باندې دا سوچ کوي چې اوس به آینده کې څه کېږي. خو دا ده چې القاعده یا د اسامه دلته کې هغه چې کوم یا فوجي قوت یا طاقت هغه ډېر کم شوی وو او دغه د القاعده خلک وو چې دلته پاتې کېدل پاکستان یا افغانستان کې. نو د هغې ټول انحصار په مقامي خلکو باندې او طالبانو باندې جهادیانو باندې هغې دوی ساتل دوی له پناه ورکوله د عربانو له. نو زه فکر نه کوم چې د اسامه قتل باندې به د هغې هغه چې کوم فوجي طاقت دی یا د هغې نور دلته کې وسایل دي په هغې باندې به څه اثر وغورځېږي. دوی خو په خپله هم کمزوري شوي طالبان. د دې خلاف خو ډېر فوجي عملیات او دغه د امریکې ډرون تیارو حملې دي موجه باندې د هغې هم ډېر نقصان شوی دی. نو خپل طاقت چې کوم دی نو هغې کې به نور داسې څه کمی نه شي اسامہ د مرګ په وجه باندې.
ریم الله صاحب، تاسو راته دا وایئ چې د القاعده او د پاکستان د طالبانو لومبه و دیدو مطبوعاتو ته ډیر بیانونه مرکول او ډیر ښکاره وو، خو کومنګ رستو کې وګورو د القاعده د شبکې لیډران او دغه شانې د پاکستان د طالبانو چې کوم مشران دي هغه په ښکاره نه ښکاري. نو تاسو څنګه ګورئ چې د دې وسنی کار سره به د دې په کارونو باندې هم اثر پرې باسي او کنه؟
تاسو ګورئ چې دا هم د دې خبرې یو ثبوت دی چې دوی کمزوري شوي دي، چې دوی رابطه نشي کولی د میډیا سره. دوی مخکې به مرکې کولې، مخکې به میډیا خلق غوښتو خپل علاقو ته. اسامه سره هم داسې پای وخت خلکو مرکې کولی شولې، بیا به دوی خپل د ویډیو یا آډیو ټیپ را لېږو، هغې نه پس هغه کار هم ختم شو. بیا به په خپل دی ویب سایټ چې به په کمپیوټر باندې هلته به خپل بیانونه ولګول. نو دا د دوی یو کمزورتیا ده، او بل دوی احتیاط هم زیات کړي، ځکه چې داسې چې دوی رابطې کوي، ټلیفون استعمالوي یا ملاقات کوي، بیا دوی ته هم خطره وي. او ډېر کسان د دوی نیولې شوي هم دي دې ته، ځکه دوی اوس ډېر محتاط دي. دا دوه خبرې دي، احتیاط زیات کړي چې دوی ځان بچ پاتې کړي، او دویم دا خبره ده چې دوی کمزوري شوي هم دي.
رحیم الله صاحب، زما پوښتنه دادا چې کله دا د اسامه وژنه وشوه، نو د سیاسي ګوندونو مشران په خاصه توګه وزیر اعظم او صدر آصف علي زرداری د دې هرکلی وکړلو، خو د پاکستان فوج د دې وروستو بیان جاری کړلو پرون د کور کمانډرانو غونډه وشوله او په هغه کې ډېر سخت بیان جاری کړلو. نو تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان د سیاسي حکومت او د فوج ترمنځ په دې اړه باندې دا خبرګون یو دی او کنه؟
نه، د دې چې کوم خپل عمل دغه یو لږ دی کې واقعا اختلاف دی، او دا سیاسي خلک چې دی سیاسي حکومت نغی خو د دغه اسامه له وجې نه هرکلی کړی و. وزیر اعظم ګیلانی ویلي چې دا زموږ لپاره یو لوی خطر ده. فوج خدا وایي چې دا خاص طور باندې امریکایان چې پاکستان ته خپل لیک اپ کړی، لیکل دي او پاکستان سره مشوره نه ده کړې، پاکستان ته نه دي ویلي، او پاکستان داسې یو قسم لا د فوج بدنامي هم وشوله، ایسای هم بدنامي وشول. په دې باندې دوی چې کوم اصل عمل دی هغه ډېر سخت دی، او ما په خیال باندې ډېر واضح یو تضاد دی، او داسې معلومیږي چې اختلافات به نور هم سیوا کېږي. او سیاسي حکومت به دا و چې دا خو د فوج او د ISI او نورو استخباراتي ادارو کار و، چې داسې یو پېښه مخنیوی کړې وي یا اسامه نیولې وي، او څنګه دې په ارتباط کې اوسېږي د فوج د پاکستان ملټري اکاډمي سره خوا کې. نو دغه اختلاف واقعا موجود دی، او
د سیمې د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی سره مو خبرې اترې اوریدې چې د اسامه بن لادن او وروسته یې د وسلوالو طالبانو د خبرګون په اړه له مشال رادیو سره خبرې اترې کوله. اوس هم اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو، د خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې مونږ نن درته په کراچۍ کې د وړو کارخانو او کاروبارونو حال راوړی دی. همدارس خبر وشي چې په کورم ایجنسی کې خلک وایي د خوړو بې لوړې شوې دي. د ونوې په هیواد کې به سوریا درو پیژنو لمشال رادیو سره اوسې. دا سند په مرکز کراچۍ کې داسې ډېرې وړې کارخانې او کاروبارونه دي چې پښتانه پر مخ بیایي او ترې ځان ته د ژوند تېرولو لپاره پیسې لاسته راوړي. د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی مو همدې کارخانو ته نن بیایي او هلته مو د کارګرانو له حاله خبروي.
انډستریز یا کارخانې او بندرګاه دوه هغه څیزونه دي د کومو په برکت چې کراچۍ ته د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري او صنعتي ښار ویل کیږي. د ټول ملک د نیمې نه زیاتې کارخانې کراچۍ ښار کې شتون لري. د لویو کارخانو ترڅنګ وړې کارخانې هم د خار په بیلابیلو برخو کې موجود دي. د پښتنو ګڼمیشته سیمه اتحاد ټاون همداسې یوه سیمه ده چرته چې په سلګونو وړې کارخانې موجود دي. دې کارخانو کې د بجلی متعلقه سامانونه، بیلابیل پلاستیکي څیزونه لکه تیلۍ، پلیټونه، پلاستیکي پیالې، ګیلاسونه او دروازو د استعمال څیزونه جوړیږي. دې سیمه کې زیات شمیر د کپړو او تولیو د جوړولو وړې وړې کارخانې هم شته. دی کارخانو مالکان او دی کارخانو کی مزدوران ټول پښتانه دي. اخترجان د بلوچستان پښین ضلع اوسیدون کې دي او د پلاستیک د ویلې کولو یو کارخانه لري. هغه د خپل کاروبار په اړه وای:
دلته زما پلاستیک ریسایکلینګ پلان دی. ډېر قسمونه دي پلاستیکو، د کم چې مونږ کار کوو دی د پی پی وای، نو دا اوس یو د چینی یا د وړو د بورې دی. دی خو پلاستیک، لیکن هغه به ریسایکل کول غواړي، دوباره هغه دانې په شکل راوستنګ، بیا د دانې نه بیا مټیریل جوړونګ. مونږ دا خالی فلال دوباره د پارسل نه دا پلاستیک شکل ته راولو، جنرال آیټم جوړیږي. دی نه چوه کرسی بل 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 تقریبا د دې نه دوباره دا بورې هم جوړیږي، او د پلاستیک د عام استعمالي شیان جیک ګلاس او تالی او بل دا د دروازو مروازو کې واړه واړه داسې دغه لګېدلې وي، دا هم جوړیږي. او د دې دویم قسم چې دی هغه چې ریسایکل شي، دغه نه شاپینګ بیگ جوړیږي، بیټری او داسې سخت شیان جوړیږي. نو د پلاستیک ډېر قسمونه دي، دا هر کارخانه چې ده هغه د یو قسم کار کوي. زه د انشاءالله تقریبا د یو کال نه دا کار کوم، او د ما سره پنځه کسان کار کوي په دوه شفټ کې، درې دروازې او دوه د شپې. شي هیوی انډسټری خدا نه ده، خو بس داسې راوغه چې په خپل علاقه کې یو روزګار ښه دی، یو روزګار دی. کاریګر تم دی اړې پکې ملاویږي، مالک تم دی اړې پکې ملاویږي. او دا خو تقریبا د پاکستان کې که دا کار نه وشي او دا خلک دا نه وکړي، نو پاکستان به د دې نه ډبلې پیسې خرڅوي. کومه دانه چې زموږ د ریسایکل پلانټ سره جوړیږي، خو یو قسم ملکي معیشت هم یو سپورټ دی. خو هم لاړ ډېر وړ کار دی، تقریبا 35-45,000 پورې دی کې مونږ پاتې شو. تقریبا یو کارګر ماهانه 8,000-9,000 روپۍ تنخواه به دی کې جوړي. نو تقریبا 15 کسان دي، دا 15 کسان ټول دی اړې د دې ځای نه جوړيږي.
هغه وای د خار کړکېچن حالت یې کاروبار زیانمنوي.
حالات خراب شي د خار ده، یا مثال د پښتنو لپاره به دی لار تک ور تک بند شي. وزه پلاستیکو اکثر چې مین ډیلر دی په کراچي خار کې، هغه تقریبا اردو سپیکینګ. نو دا د خار د حالات په وجه باندې بیا د پښتنو سره چې کوم تعصب په دی لار رو بدای کی رواني، نو بس څوک لا لوکیټ تکلی نه شولی، مارکیټ لا لوکیټ نه. د پښتون سړی د پاره به مشکلات ډیر، نو بیا دا ټول بیکار نه است. د پنځو کسانو دیاړي رکاوس شپږم کس چې دی هغه د پلان مالک. نور خو مسائل اوس بجلی ده، بجلی دوه میاشتې کې ګرانیږي، چې کوم 6 روپۍ بجلی یونټ و نن په 12 روپۍ دی.
د کارخانه کې ماشين ته ولاړ یو تنوي چې یو هفته د شپې او یو هفته د ورځې کار کوي،
د 8 څخه 10 غنټه 12 غنټه ډیوټي زمونږ. مونږه هفته تقریبا 2,000-2,500 جوړو، دا زمونږ په 2 روپۍ کیلو وي. نو داسې ورځ هم راشي مونږ 300 کیلو باسو، داسې ورځ راشي 150 باسو، داسې ورځ راشي 200 باسو. نو د دې سه یو دغه
د کپڑے او تولیو خوښه یو نیم سل وړې کارخانه د سیمه کې شتون لري. دغه کارخانو کې کارکونکو وایي چې د 8000 نه نیولې تر 2000 روپو پورې هر میاشت ګټي.
مانو ابراهیم، زه په دې دمانو کې کار کوم. دغه تقریبا د شپې او ورځې تقریبا د 15 کسان په ګډه ډیپټي کې خلک د بار لغن لکه خلاص یو چې بار سړی زین لکه دغه ګړګوډي پکې شو. ګر الحمدلله که بار زمونږ ته د ضرورت نه راځي لګا، د خپل ریاګه چې کم دی نو لګا مونږ د خپل لګا لوټه ملاویږي. کله سي کشدي دغه تقریبا د کا جه نه نو لس 2000 کسان لګه پدې کې یي برکه زما په اندازه باندې درې د شپې او درې دروازې دي. کچے کسان بادی کے لکا مکتن لگیا
معلوم سید نواب شاہ پاور نمان ماسٹر ہے یہ منگا کپڑا چدا دے اگے اگا جوڑو ڈیزائن راشی پوش کنا اگا جوڑو اس سار لسر تنخواہ دا سماج دا جکاٹ گولن والا کپڑا جوڑی گڑی ڈیزائن استری کپڑا نہیں نا کوٹنوں کے در نہیں چلا گئی دگا بکی جوڑی
دوڑو کارخانو مالکان وای چ کس ہم دو یوش میر ستون زی لری خوبیا ہم ہا پختانا چ پ کراچی کی یہ واڑا یا گٹ کاروبارو نے دی نسبتن خوشالا او سوکالا جون تیروی ظفر کریمی مشال
په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې میشت خلک وایي د خوراک څخاک د شیانو بای لوړې شوې دي. د دې خلکو په جواب کې دکانداران وایي چې کرایې لوړې شوې دي، نو ځکه د شیانو بای هم زیاتې شوې دي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال طارق او رکزای راکوي.
په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې هر سیزونه نرخونه د زیاتوالي په وجه عام اولس د دې جوګا نه دی چې ژوند ضرورتونه په ارزانه بای ترلاسه کړي. پړه چنار بازار کې یو کس مشال رادیو ته وویل
هر شی چې دی ډاون ډسټریکټ ریټونو سره مقابله چې موږ کوو نو هغه دوه ګون درې ګون ترې نه زیات پرې وځي. اسپیشلی زه تاسو ته وایم چې لکه چینې اوس هم موږ ته په پچاسی نوے روپے باندھی کلو ملے گی. ہم دس یہ سبزیاں دی اور دس یہ چیزیں نور ضرورتی خوراکی مواد دی سامنگ تد ڈاؤن ڈسٹرکٹ نہ یاد نور شہر پالا کی نسبت سارا ڈیر زیاد گران پری وزی
ددے خبر نہ پاس مونگ چکالا پکورم ایجنسی کی یو دکاندار سارا خبر اکڑے نو اغد نرخون د زیاد والی وجہ صدا سے او خیالا
بشیر نمی گاؤں دکورم اس دن کے امن دل دکاندار گا دیواجی نہ دو گرون کی گی چالتی منی کرائی بڑھاؤ کی گی چکم شاہ مغازی نہ ڈالتے روڑل گوڑ کا نا گوڑ والا من دور کرایا بوخلی منی کرایا جو تروشی منہ کرایا بردوس کال واجی نہ منہ ڈالتے اوم بخو مخو دا تکلیف یا اوم ترسی
خالبال خود سیمینا یو کس مونگ تا اویل چه پا کورم ایجنسی که دا خرچ زونه دا هور پا بای دی
آجی کاسم بنگ شما نماره تعلق اپر کورم ایجنسی پر چنار سا ده راست مو تا سل روپی که پریوتری زی پا دری سار پی خرزان دوی ما مسلمانی ده مو تا دقو شاینا زدیر زود مشکلات مو تا پیشی گیر ده مو تا هر کسی نا من در زنگنه سور شونه ده امو سر پا بونه سوا امو هر چا پا پیسو ده غیره که پس مان دلکا ده
ده ده سرا یو بل کس مونگ تا اویل چه زمونگ فریاد ده حکومت واری او نرخونو کابو کول عملی گامونا پور تکڑی
گورم ایجنسی گل حکیم نما دا دیکھے دس خلق روزی درا کے نوی دادی ان شاء اللہ حکومت تعبیل دادا مودی حکومت خلق یوں بے گم بلا لڑ حکومت لازم بو فریاد کو
دخل کو دغا مسئلہ اور دونا پاس مشال لڑیو چکل د گورم ایجنسی انتظامی چاروا کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ فخر الدین سر د خرچ سیزن د نرخون په حق ل خبر اوکڑی نو اغ اویل
سبزی والا دا پرم گخ پر کمیٹی جوڑا کڑے دا واخ والا دا پرم گخ کمیٹی جوڑا کرے تھا ٹول اس منگا باقاعدہ دل تک ٹول اغا مشران پلس زمگا ایڈمنسٹریشن پلس ددی نمائندہ گان ددے سبزی والا غوخے والا اور عام روٹین والا چکم زمگا ڈیلی یوز والا آئٹمس دی اگے تو پر ہم کا کمیٹی جوڑا کرے تھا مارکیٹ چیک کو لگے گو اگے تم کو ریٹ ورک کو پاگے ریٹ بائیں تقسیم کی
زائی خلق اختنا کوی چ متعلقہ چروا کے دے ہر اورس پ مستقل تو گا دکانداران لا پارا نرخ نامہ جاری کڑی اور نرخ نامے خلاف ورزی کو ان کو خلاف تے حکومت کاروائی وکڑی طارق قرقزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
مشال تا غوژونی سی چ دنڑی لحال خبر سی
اوس دو نئے ہیواد دا سندره چې تاسو اوس واورید په دې کې د سوریا یا د شام سندرغاړي رویدا وایي چې نوې او ځوان نسل په نړۍ کې بدلون راوستي شي. سوریا یا شام په منځني ختیځ کې پروت هیواد دی چې دا مهال پکې خلک له حکومت د سیاسي او ټولنیزې ازادۍ غوښتلو په مخه سرکونو لارو او کوڅو ته راوتلي دي او پر دې مهال د بیلابیلو رسنیو له رپورټونو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل هم دي. سوریا د روم له سمندرګي سره ساحل لري او د ترکیه او لبنان په منځ کې پروت هیواد دی. چټول آبادی 2 کروڑ او څه د پاسه 25 لک ده. په سوریا کې شاوخوا 80% خلک باسواده دي، یعنی لیک لوست کولای شي. د سوریا یا د شام د پلازمینې نوم دمشق دی او د هیواد په 1946 کال کې د فرانسې تر واک لاندې د قانونو لټولنې آزادی ترلاسه کړه. په 2010 زیږیز کال کې د سوریا ټول ملي پیداوار شاوخوا 80 ارب امریکایي ډالر وو او اقتصاد 4% وده کړې وه. په هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 4,800 امریکایي ډالر ده. د سوریا د اقتصاد 12.6% برخه زراعت، 6.8% هغه صنعت او نور برخه د خدماتو څنګه جوړوي. په دې هیواد کې تیر کال د بیکاری شرح 8.3% وه. د سوریا د سندرغاړي رویدا اتیا پر سندرې د مشال راډیو د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسیږي.
تحكيني فجأة تلاقيني تندم على حب ضاع ما فيك انت ترضيني تذكر هالكلمة انا مش رح فكر فيك ترجع تضحكيني فجأة تذكر هالكلمات أنا مش رح أفكر فيك